په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالرو ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي.
په کندوز کې د جګړو له سختې دو سره بیا ویر زیاته شوې ده.
ویر لرو چې کندوز ولایت د دریم ځل لپاره سقوطونه کوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو د افغانستان چاپیریال ساتنې ته په یو راپور کې کتنه کړې.
جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې د بایډن اداره روسیې د مذهبي ازادیو ستره سرغړونکې وبولي. د دې او نور مطالبه د خبرېدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه چاودنه کې د درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په روسیه کې له 1200 زیات د الکسی ناوالني پلویان نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دی اژانس ته کړې ده. راز ویل چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تری ولسم له افغانستان نو بس په اوس وخت کې 2000 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې ډیر دي. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانې چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې قومندانې مشر جنرال کینت مکنزي د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي چې پوځ به د ځواکونو د استلو بهیر خوندي کړي. پینټاګون ویلي ښایي په مقعد ډول په افغانستان کې د ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د استلو له خوندي بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږو نورو د ژوندي نیولو خبره کوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کمانډو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یو مرکز دغه عملیات ترسره کړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. د هرات اوسیدونکي نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی و، له خپل میړه سره د ماین په یوه چاودنه کې وژل شو. دا پیښه په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي اسدالله شهباز تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل. دا پیښه د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګل کې ځای پر ځای شوی وو وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یوه اوسیدونکي سره واده کړی و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. جرمني دفاع وزیر انګریت کراین کارین باور د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي غواړي ډاکټر لاسک شي چې له افغانستان د جرمني ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دي که څنګه. جرمني په پام کې لري چې د جولای تر څلورلمې پورې ټول ځواکونه چې شمیرې په افغانستان کې شاوخوا 1300 ته رسیږي له دې هیواده وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یوه بمي چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ماښام شوي 9 کسان ټپیان شوي، چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک ودل شوی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخته څو ولاړ موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلې دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې برید کې په دې برید کې چارواکي په نخښه کړی وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسید. خو د پیښې په محل هغه په هوټل کې نو د خبرې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئیر سنوي ته کړی ده. د روسي پولیسو له 1200 زیات کسان هغه محل پرونونی ول چې کرملن د منتخب الکسی نوالنی د خوشی کېدو په پلوی مظاهرو کې برخه اخیسته و. الکسی نوالنی چې په زندان کې ډوډۍ نه خوړلو احتساب درې میونه ته داخليږي روغتيي وضعیت مخ په خرابېدو ده. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل کلنۍ وینا کوله زرګونه کسان له ولادي واستوک څخه خطر کې کالینینګراد پورې د الکسی نوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شول. د دغه مظاهرو مشري د نوالنی د فساد ضد بنسټ کوله. د روسي پولیسو د نوالنی ډیر پلویان مخې تر دی چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اورګ یا زدی رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زدی رډو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وايي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکی مرسته په اړه له کانګرس سره کار کوي. د هغو 600 میلیون ډالر مرسته نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیوال مرستندوی کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ترامپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په خبرو کې په پرمختګونو پورې مشروط کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل چې دا ملکی مرسته په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو د راسته راوړلو د خوندیتوب او اساسي خدمتونو د لاخ کېدو لپاره د هیواد ته ورکوي. د افغانستان حکومت د امریکا د دغه مرسته هرکلی کړی او ویلي دی چې هغه له کابل سره د واشنگټن د همکاري د دوام څرګندونه کوي. تفصیل د فریبا ظاهر پر پورت کې
وروسته لدی چې تیر ماشام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان حکومت یې هرکلی وکړ او د مرسته یې له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاده کړه. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال تیر ماشام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنې ښکارندوی کی د دوی کډلته نظامی حضور کمیټي ولې د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره به د دوی اقتصادي همکاري په مختلفو عرصو کې دوامدار وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماشام د دیمرستي په اعلانولو سره ویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکی مرسته برابر کړي. انټونی بلینکن ویل د امریکا په خوانی ادارې د غمرستي ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط شي وو. د دیمرستي پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال ویل چې واشنگتن به د افغانستان لامنیتی او دفاعي ځواکونو او د شوزو اونجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکی مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شول لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا مالی مرسته د تیرو 60 کلونو د لاسرورونو د خوندیتوب لپاره کیږي او په هغه برخه به ولګیږي چې ملکی افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسي عمومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، لیداری فساد سره په مبارزه، د شوزو پیاوړتیا او پرمختګ، مدني ټولنې، خپلواک رسنیو او نورو پروګرامونو باندې ولګول شي. د 300 میلیون ډالر د هغه 500 میلیون ډالر یو برخه ده چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 نومبر کې په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې و. خو نیمایي برخه ته د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط شي وو. هغه خبرې چې اوس ټکنې سوي دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی دفاع وزارت وای په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شامل وو. د دې تړوند نور متحدانو لپاره وزي پلان جوړونکو سره خبرې اترې روانې دي چې د جولای تر څلورمې پورې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووزي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې پر دې موافقه وشي نو بل ټاکلې نیټې چې افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وټل لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوی چې باندې دوه میاشتې مخکې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان او وزیر امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې مخې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان د وټلو بهیر لمه وروسته پیل کړی او دغه بهیر به د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ډیوډ هلمبور پرون په برلین کې خبر اعلان وویل په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ځواکونو د وټلو بهیر رالن شي. کاغلی هلمبولد وویل د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای پر څلورمې غور کېږي. د هغه په وینا په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته هم خبر ورکړی دی. جرمنی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری لري. ډیری ځواکونه په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیره او په تیر بیا په کندوز ولایت کې هم د دې هیواد ځواکونه ډیره وو. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز ولایت په یو شمېر ولسوالیو او د غراز د ښار په څنډو کې جګړو زور اخیسته چې د کندوز د خلکو ورځني ژوند هم نور ستونزمن کړی دی. کندوز خلک ویر لري چې که حکومت د دې ولایت وضعیت پاملرنه ونه کړي خای وسلوال طالبان بیا د دریم ځل لپاره د ښار ونیسي. نور په دې رپورت کې
له څو ورځو راهیسې وسلوال طالبانو د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، چهاردری او ګلدیپی ولسوالیو او د غراز د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستوي بریدونه زیات کړي او ډیر کله د کندز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د کندز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن قدرت الله ابراهیم خیل وایي
په دې خاص روزه میاشت کې هر ورځ هر شپه جنگ د غږی اوریدل کیږي. یا ته مرمۍ د مونږ په کورو باندې لګیږي. مونږ ایران پاتې استو چې چیرته لاړ سو چیرته وتښتو. دواړو خواوو نه مو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په یو تفاهم ورسیږي تر څو دا جنگ ته د پای ټکی کیږدي. هر کور کې وینې شهید لري، زخمی لري، مایوب لري، کونډې، یتیمان.
د کندز یو بل اوسیدونکی 35 کلن نصرالله راته وویل که وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي دوی یو ځل بیا کندز ښار ته د طالبانو د رسېدو ویره لري.
بیا د کندز شاوخوا سیمو کې څنګه چې د قیر سړک دا کورونه نږدې دي، البته دا پښتو نږدې باندې د دولت مخالفینو له لورې البته حملې کېږي او د شپې خلک خوب دن وي. بالاخره ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. ویره لرو چې کندز ولایت د دریم ځل دپاره سقوطونه کې.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
چندین ماه می شود که جنگ در ولسوالی خان آباد، در ولسوالی حضرت امام صاحب، اطراف نواحی قندوز همچنان
لڅو میاشت راهیسی په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او د غراز د کندوز ښار په نږدې سیمو کې جنگ ادامه لري. دې مسالې خلک سخت پریشانه کړي دي. د شپې لخوا د جګړو شدت زیاتیږي او لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي.
شپېتکلن محمد سرور لودین د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چې یو لاس د کندز ښار په لومړي سقوط کې د هوان د مرمۍ په یو چاودنه کې پرې شوی له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
منګه په افغانستان کې یو دایمي او پایدار صلح غواړو. هر ورځ د معلولیت په هغه کې زیاتوالی راځي او معلولین زیاتیږي، شهیدان ورسی زیاتیږي. زیاتی نور منګه د جنگ نستړي شو یاستو. نور منګه په وطن کې یو دایمي او تلپاتې صلح غواړو.
د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د دوی ځواکونه د طالبانو د بریدونو د شنډولو توان لري.
14 مورد حملات دښمن در سطح ولایت کندوز نیروهای قهرمانی هم
په وروستیو ورځو کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو 14 بریدونه یې شنډ کړي او دې ډلې تکلکه ضربه او درنه مرګ ژوبل اړولې ده او جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندز عام اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په رسنیو کې هر ورځ د سولې د هڅو راپورونه اوري، د روژې په دې میاشت کې یې په ولایت کې د جګړو شدت د سولې له هڅو مایوسه کړي. دوی وایي دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې جګړې ودروي څو خلک دا میاشت په آرامۍ تېره کړي.
د یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو. د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې پر وړاندې هڅو او په تیر بیا د استانبول کانفرنس د زندیدو پر لاملونو خبرې کوو. نږدې شل تولیدي ماسې په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي. پانګوال وایي د کورنیو محصولاتو نه ملاتړ او ورسره د کورونا خپره شوي او با ښایي ډېرې نورې محسسې هم وتړي. نور به په دې راپور کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ټوکر اوبدنې ماشين لسکونه کسان دلته د ټوکرانو په تولید بوختي. دغه کارخونه صدیق خان جمالزی د یو مناسب پنګ په لګولو جوړه کړې ده، خو وايي هغه سونه چلیده چې زړه یې وو او نورې پرنيستي نشي ساتلای.
بعد له کالو کارخانه د موږ سکوت لاړه، ځکه لاړه چې بهراني تولیدات زیات وو. موږ سیار سمو تولیدات کول، موږ نه چانه اخیستل. بل د برق موضوع وه، برق موضوع خو حل شوه، او د پارک صنعتي موضوع ده، ډېر مشکلات همدغه نه مو چې چا قرضه نه را کوله، بانکونه قرضه نه را کوله.
فضل الدین جلالزئی د پکتیا یو بل پانګوال او د صنعت او قانونو په چارو کې د پانګوالو استازی دی. فضل الدین هم د ګڼو نورو پانګوالو ډلې ته ورګډ شوی چې فابریکې پرچاو شوې دي. د فضل الدین بل فابریکه هم داسې نه چلیږي چې په ګټې پورې زړه وتړي.
تقریبا په 500 شاوخه کارخانه فعال دي، هغه هم داسې فعال دي چې بالکل نیمه فعال او ځینې بخې ډېر کمزورې فعال. بازارونه نشته، خلک ټول فریشانه دي، خام مواد نه پیدا کیږي. بند شوي شرکتونه خو ډېر زیات دي. یو شرکت خو زما هم خپله غیر فعال شوی دی چې صرف مواد شوینده و.
جلال زایوی نګدی ونی ملسی زوښو چې د صنعتي پارک د جوړیدو ژمنه شوی، خو هم غسه ژمنه پاتې شو. صنعتي پارکونه د نورو چارو ترڅنګ تولیدي مؤسسو ته د برښنا په چمتو کولو کې هم مرسته کوي. چارواکي وایي په یو کال کې اتلس تولیدي مؤسسې پرچاو شوی، خو سبندې دوه همره نورې لا هم چلیږي چې تر یو نیم زرو تولیدونکي او تخنیکی کارکونکي پکې بوختي. د پکتیا والی حلیم فدایی د غوننګونو د غوسیدو لپاره د پلانونو خبره کوي چې ځینې هم د اوس په پلي کېدو دي. صنعتي پارک چې ډېر صنعتکاران یې نشتوالی په لویو خنډونو کې بولي، کار پرې د ولی په وینا ژر پیلیدونکی دی. ښاغلی فدایی د ډنډي پټان ولسوالۍ له لارې د ځمکني ترانزیت او د کابل او خوست له هوایي ډګرونو د هوایي لیږد ژر پیل بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي امکانات بولي چې د ده په باور د فابریکو د پرچاویدو خطر راټیټوي. هغه پانګوالو ته په ولایتي کچه د پورونو اسانتیا یو خنډ وباله، خو وایي د ستونزه د حل لارې هم لري.
په پکتیا کې پانګوال ډېر نشته، بانکونه ډېر باصلاحیته نمایندګي نه لري، نو له دې امله په پکتیا کې قرضونه نه ورکوي، اما قرضې ورکوي له مرکز نه.
په طرحه شوي صنعتي پارک کې نږدې 650 غوښتنلیکونه سپارلې چې په دغه ولایت کې پانګونې ته د لیوالتیا څرګندوی کوي، خو غوښتونکي وایي له یوې نیمې لسیزې وروسته ورته لا هم ځمکې نه دي ویشل شوي. دوی اندېښمن دي چې دا او د غرض د کرونا وبا پراخېده ښایي د ولایت دغه پاتې تولیدي مؤسسې هم له څرخېدو راوګرځوي.
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قومندان خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پروسې وویل د متحد ایالتونو لپاره به ډېره سخته وي چې د سپتمبر تر 11 وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څیر ترهګر په دغه هیواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قومنداني مسؤول جنرال فرانک مکینزی لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پریکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز ویلي کې ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینسی وای کله چې امریکایي پوځان له افغانستانه ووزي د نورو ګواښونو ترڅنګ یو تهدید دادی چې څرنګه به په قوت وسلوالې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تېره بیا چې د دې هېواد شاوخوا نور هېوادونه دي او په یوه کې یې هم د امریکا اډه نشته. ورځپاڼې ته جنرال مکینسی دا خبره هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هېوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هېوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي، خو دا هېوادونه تر ډیره په یو نه یو ډول د روسیې تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنګټن تېره اونۍ پر روسیې ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 13 له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپله ماتې منلې ده. د ورسپانې په باور د طالبانو ډله به سش کال د سپتمبر 11 مله دوه پلوه تجلیل کړي. یو خوشحال کال مخکې القاعده د طالبانو متحده ډلې پر امریکا بریټ وکړ او دوهمه بریا به په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج ډبلیو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې متحد ایالاتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابر کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستان ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کیږي او با جرأت کیږي.
په افغانستان کې د خونکو د کموالی ستونزې موضوع راخلو. یو شمېر زده کوونکي وایي ډېر ځلې د خونکو د کمی له امله په ورځ کې څو درسي ساعتونه ضایع کیږي. یو شمېر خونکي چې حق و زحموي تدریس کوي وایي تنخوا یې په وخت نه ورکول کیږي او ډېر دا ډول خونکي دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
یم هنر ریاضی رسم یعنی دوسه جتماعی پښتو.
د افغانستان په خونځي کې د خونکو کمواله یو جدي ستونزه ده چې تر اوسه پر ځای پاتې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په ورځ کې یو یا څو درسي ساعتونه له درس پرته ضایع کیږي. د کابل خار د رحمان مینه د نجونو د لیسې زده کوونکي زهرا ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځي زده کوونکي د تعلیمي کال له پیل نه تر اوسه د خونکو له کموالي سره مخ دي.
زهرا د جغرافي ساتم تاسو او ختنه د چم تو استادانی پرک.
بل زده کوونکي دین محمد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د
افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس د هیواد په 13,000 دولتي ښوونځیو کې 240,000 رسمي او زرګونه د حق و زامی ښوونکي په تدریس بوخت دي. خو په ځینو ښوونځیو کې ډېری قراردادي ښوونکي چې د دوی په خبره تنخواه نه ورکول کېده دندې پرې ایښې دي. اسمت الله مشحل د فیض محمد کاتب د لیسې چې سباندې 9,000 زده کوونکي لري ازادي راډیو ته وایي
یو میاشت مو درس ورکړ خو برخلیک مو روښانه نسو. یو سلوشپوژاتیا له تشکیله بهر ښوونکو تصمیم ونو چې ښوونځي پرېږدي. اوس په هغه ښوونځي کې یوازې 14 ښوونکي پاتې دي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان په ښوونځي کې د خونکو د کموالي ستونزه مني، خو وایي د 1400 کال د بودیجې د تصویبېدو د ځنډ له امله دغه ستونزه رامنځته شوه. دی وویل ډېر ژر به د مالی وزارت په مشوره د افغانستان په ښوونځیو کې بالمخته ښوونکي وګمارل شي.
مالی وزارت سره د دوی د بودیجوي مسایلو د حل په برخه کې زموږ همکاران کار کوي څو ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو او د حق زحمه ښوونکو د جذب لپاره عملي اقدامات پیل کړو څو د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډېره بریده حل شي.
په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل فهیم رسا وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سپارښتنې له مخې په تازه ورځو کې د 1000 ښوونکو د ګمارلو کار پیل شوی چې 1.5% به یې ښځې وي. دا هم وویل په تیرو دریو کلونو کې 150,000 ښوونکي د آزادو سیالیو له لارې استخدام شوي دي. اوس د افغانستان په ښوونځیو کې کابو 10 میلیونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی و خپل واکد و ګوندی مشورتي کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې روسیې د مذهبي ازادیو د لویو سرغړونکو هیوادونو په قطار کې راوړي. نور د فریبازای پر رپورت کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیې او سلا مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیا، هند، سوریا او ویتنام دي هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای شي چې په یاد برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه وادونه شامل دي چې په سیستماتیک، دوامدار او په ښکاره د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو اس سی آی آر اف په خپل کلنی راپور کې چې پروند اپریل 28 مخبور سو دا غوښتنه کړې ده کچیر په دې تورلس کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي، بندیزونو ته زمينه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته پورتنی وړاندیز شي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونې سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیې کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور له مخې د روسیې حکومت مذهبي لږکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 138 جنایي قضیې جوړې شوې دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل ورلري. للسی زرایسی د ډلې ته په روسیې کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې د مذهبي ډله منسوي او تونلارې بلل سوی د هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ناسم بولي. د یو اس سی آی آر اف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون د غرض نورې مذهبي ډلې په ځنګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور له مخې مسیحیان نیول کېږي، تورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادیو په برخه کې په ناسم وضعیت کې شوډلې دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سیکان د دغه فشارونو قربانیان بلل کېږي. د دغه اقلیتونو غړي تشتول کېږي، په جبر اسلام ته اړول کېږي، جنسي تیری او جبري ودونه یې بیلګې شوډل شوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو ناوړه حالتونو څخه شمیرل شوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکې راغلي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالستار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ کلابیس د شکرګاه بیا د کلابیس په دا سړک چې ډبرین دی پر مخ مې انسان پټلی چې نه حیوان نه وسایل شی د کار ودرې دي. د ازادي راډیو زموږ کولی چې موږ اواز تر لوړ کړو چارواکو او مشرانو کې ورکړي او دغه دبره د ادامبر اصلاح کړي. الله دې خیر درکړي. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بې وزله او بې وسې خلک دي. ځوان او تاسو ختم لري د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مایوبین لیکل شوي خل او شوټ او بې وزله لیکل شوي سرپېزه پای سرپېزه واري ولیکل شو چې دوی له موږ دا ورکو دا ورکو دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 500 زیاتو کم 500 ممالکو مکنه راوړي خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی. نه دلته بېوزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفوزې شرکت واخه کومک د لالپور ولسوالۍ نه راغلی وو. 50% کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظهیر د بادغیس ولایت د بالا مرغال د ولسوالۍ د خرپاړي څخه زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سختې وچکلي سره مخ دي او سخته وچکلي د ټولو څارویو او للمي کښتونو ټول د بینه ولاړه سخت انساني ناورین سره مخ دي. خلک دی یو رب اوبه د چشن نشته ډېر بد حال دی. دولت ته لا د وخته باید خبرې تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بد شرایطو کښې دي. د یوې خوا جنګ دي، د یوې خوا سخته وچکلي ده. وسلام شکرم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پا افغانستان که ده سهار اته نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یوه امریکایي چارواکي پرون رویترز خبري اژانس ته کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 18 له افغانستان وباسي. د هرات اوسیدونکي نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی و، پرون په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې له خپل مېړه سره ووژل شوه. نسرین ستوده د ولسي جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور وه. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد له ځواکونو سره انکار کړی. جرمني دغه راز په پام کې لري چې د جولای تر 14 پورې له افغانستان نه ټول ځواکونه چې شمېر 1300 ته رسیږي وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمي چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پېښې مسؤلیت اخیستی او ویلي په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. د روسیې پولیسو له 1200 زیات کسان پرون هغه مهال ونیول چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د خوشي کېدو په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې مو دوه اونیزې خبرونه درته غوره کړې دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې نن د اپریل 22 د زمکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د وچکالۍ او نورو طبیعي مصیبتونو تر څنګ دغه راز په دې هېواد کې څه باندې 400 جګړو هم چاپیریال ته ډیر زیان رسولی. د ځمکې د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې راپورټ کې د افغانستان چاپیریال ساتنې وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو تر څنګ چاپیریال هم ځپلی. 40 کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونو او طبیعي بوټو ته تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره یې څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندۍ ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس ښه ده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوندو ادارو سره همکاري کوي.
خبره ده بیخي ښایسته دي او څو قسمه بوټي لري، نختر لري، زغزی لري، چارمغ لري او چړې په نوم بوټی د همدغه لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راحکته شوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوي د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنګ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضې ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی خارونو کې چې د دې په اکثره ولایت او لسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی دی چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره اوس ګواښ ایجاد شوی دی او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. دیوی په دغه هیواد کې د ځنګلونو پراختیا، لس کرو څخه کمه ګټه اخیستنه، د نیالګیو کینول، د فلټرونو نصبول او دې ته ورته یو شمېر نور پروګرامونه د ځمکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي. خو د چارو یو شمېر پوهان د افغانستان د ځمکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی معین او د چاپیریال په برخه کې پوه ولی مدقق
جگڑو پر نتیجہ کے معائنوں موجودیت دیدے سرپ خواہ کے وچ کالی کچہرے مک پر نظر کیوں نیسو دا ٹول آگا دلائل دی افغانستان کے دزمک کے وضعیت پر بجمو کے
که څه هم د ځمکې د ساتنې په برخه کې حکومت زیات مسولیت لري، خو یو شمېر عام افغانان به د خلکو نه پاملرنه دې برخې ته بل جدي ستونزه یادوي او وایي چې ټول باید د ځمکې د ساتنې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه مې ومنې او د اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې باندې غږیږو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي، چې د دې موضوع د راسپړلو په خاطر میلمه لرو چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک میسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته، تاسو همکارانو او محترم ادارې ته، د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې کې راستاسو ته د عبادت په رمضان کې پروردگار قبول کړي. د بشري حقوقو په اړه خدمت باید وسی چې دا نقض بشري حقوقونه څنګه نقضیږي او د دغه موارد هغه اصول شاید دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی: یو احترام، دویم حمایت، درم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقونه نه نقصیږي، او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقصونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب، تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقونه نقص کیږي، چې یو احترام، حمایت او اجراءات دي. اوس سیرت د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې، چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروری دی، یو او بل هغه موارد چې مونږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو، هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته، ټولو مزدونو ته، دغلته بشري نقص مابین ته راځي. په طور د مثال گرفتاری زمونږ استاد چې دی، د مزدون یا تورن کس، یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي، او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي، او یا به د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو. د دې د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ وي. داسې کله دا خلک نیول کېږي، دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی، په دغه جرم ته نیول شوی یې. که چېرته د محاکمو له طرف وه، صرف هغه پارچه ابلاغ یا قرار به د څارندوالۍ ورکړي، او که چېرته د کشفي او براتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي، دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی، هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسئول پاتې یي. د دې گرفتاری چې هغه کېږي، هغه گرفتاری تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور کم په تور باندې دای توران شوی دی هغه ورته بیانوي هغه موارد چې په کوم په جات قانون د جات اجازه کې دی یو توران لپاره چې ده دا باید مکمل د تفهیم وسي د مظلوم کس ته او متقابل احترام ورته وسي په دغه موارد کې یو مورد هم نقصي یا ورته ونه ویل شي یا هغه رعایت نه شي نو بنان دلته د بشري حق ما باندې راځي.
مانه نسیده چې پرزو اوس د حمایت پاړه
حمایت د دولت باید د مجني علیه او د مجني د قانون کې خود د دوړو حقوق ده، د مجني علیه هم حقوق ده او د مجني هم حقوق ده. دغلته باید دولت د دوړو طرفو حمایت وکړي، یعنی مجني باید ونیسي. مجني په هغه وخت کې چې کوم دنه جرم مرتکب شوی دی په هغه معیاد کې په هغه قانون کې هغه کوم چې ده ته قانون حقوق ورکړی دی د هغه حقوقو په رڼا کې دولت باید د هغې حمایه وکړي او د مجني علیه دا د واورې د مجني علیه حقوق چې سارندوال مدل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجني علیه یا مجني د دواړو حقوق نقصي یا دواړه د قانون په اساس رسیدګي ورته ونهسي دا هم یو بشري نقص دی چې رامنځته کېږي، ځکه مونږ په قانون کې سارندوال مکلف دی. که چېرته مجني هم اثبات د جرم باندې سارندوال مکلف دی هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سارندوالان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجني په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي. د کله دلته عدم اثبات دلایل را پیدا کړي په معیاد وخت معین کې باید هغه ته اقامې لغو توقیف ورته واچي او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا که پر فرضاً په نظارت خانه کې نظارتخانه خو باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي. کله تفتو ته دا خبر ورځي دغه کس مونږ ثابت دفه کړل په دغه رابطه چې دا یې په کنټرول نیول شوی دی نو ګناه د هغه ته اقامې لغو توقیف وکړل چې هغه ورته واچي او که چېرته ورته اثبات جرم وسو بیا د سارندوال مکلف دی چې د هغه له خاطره تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د ته کې ابتدایي نه واخلي خلاصه هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس د سرنوشت نه وي. تمدید توقیف چې ورته معنا دا چې د حالت هغه خپل عادي حالت کې نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجني او د مجني علیه وکړي.
ښه سیره چې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کیږي.
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین مونږ مدون کړي دي مونږ لرو قوانین لرو صلاحیت دی هر قوې معلوم دی چې هغه د درې ارګانونه کش په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سارندوالان عدلي محکمه یعنی ارګانان کش سارندوالۍ او محکمه دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم دوی سره رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اساسي باید په قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابند راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وسي په ګرفتاري کې په موقع د ده د سم احوال چې سارندوالۍ چې کله محول کېږي سارندوالۍ د قانون په مطابق باندې څلور ساعته وروسته د ده باید تحقیق دینه شروع شي. سارندوال مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده مغلق ده جنایت ورسره ده بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه د محکمې نه وکړي. لکه څنګه چې قانون د جزایی کې جوته ده چې په ټولو مراحلو تحقیق او تمدید توقیف سره یو سلو شل ورځې کې دوسیه تکمیل شي باید ماحول د محکمې ته شي. دغه اجراات قانوني اجراات د دولت کړنې دا هم یو د حقوق د مضمون نه ده د مضمون یا د متهم حقوق په وخت او زمان کې څه کوم اجراات کیږي دایره حقوقونه که چېرې دغه حقوق بیا نقص کیږي دلته بشري نقص ما باندې راځي. نو دغه اجراات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت چې د دغه درې فکتورو په رڼا کې د مزنونینو د مجنالهی حقوق برآورده کی لاس راوړي او دغه متضرر د قضیه یا متهم د قضیه د قانون پر رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیرا صاحب.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د چناق او تمق پاکلا چې او فلکلوریک لوبه ده څومره پیګي
خپل دغه چناق یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو د اریایي مخین سره یې بلالای سو.
د چناق ماتولو او تمق اصلي هدف
دا یو نوو ذهن د تقویې د فاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د رویښولو هم یو بهانه ده چې کله څوک له شان یو شی اخلي نو مسؤولانه واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر په خوريزي د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او باندو کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمه ته چرګ حلاليږي او په سینا کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان په تموي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څیړنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده یو پاملی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو البته د اریایي مخین سره یې بلالای سو. خپل دغه چناق یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ده ځای لري بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویشبون وایي په دریو پارسي ادبیات کې دې ته عروسی کوشک وایي دې ته اغه د چرګ د سینې اغه ټوکې دي چې د سینې سره مشلولې ده د غاډو کې چکل راوخسته سي نو بل اخره د غوښه وخورسي بیا نه پرسترخان من یکم دوستان چې سره ناشته وای راسه چې یو شرط سره وټړو تر باندې چې کله چې ناخمتي یو میوای جوړ دی یا جامع یا کالی یا بل یا نغدي پیسې هم وسیج دي نو دا سره ماتي دغه لحظه څخه چې دا چناق مات سو بیا کچيري یو بلته پلاس کې یو شی ورته ورکی نو هغه چناخ پر باندې کیږي ودلته یو شی ست کچیر وای کوم شی چې تور کوي پر چا باندې چناخ ماته نو هغه شی بیا کس چې چناخ پر باندې سو هغه د ځان سره ګرځي وای داس ماسو نو دغه یو باریکی ست چې بیا هغه ته د سکمتی یو شی نور کی یا داسې دبل چا چیز وشي پلاس کې نور تر کې نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده په پښتني ټولنه کې چناغ ورته چناغ قرتوي.
کوم شی چې د چناغ اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شی دغه کس کیږي چې چناغ یې بایللې دی خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نکیږي. چناق یو فولکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي خو د پکتیا اوسیدونکو نیم بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي.
خو وختونه چې به خلکو د میوو یا وزو د پښو څخه بیډۍ باسټې بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست وو هغه به یې ګټلې او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښودل ځینو به د وخت تیرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه پابشاتو کې شمېرل کېږي یعنی یو بې ګټې کار ده چې هېڅ فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره دا ده چې د بیډۍ یا د چناق په ځای باندې خلک نورې لوبې وکوي داسې لوبې وکوي چې هم د دوی فکر ته فایده ولري هم د دوی وجود ته او فزیک ته فایده ولري دا به ډېره ښه وي.
د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم بیا د نعیم د خبرو پر خلاف وایي چې د چناق ماتولو هدف تر ډېره د مقابل لوري د ذهني قوت ازمایل دي. د نوموړي په نظر ډیری خلک د شرط وړلو لپاره چناق نه ماتوي. دوی غواړي څو شیبې په ټوکو او خوښۍ سره تیری کړي.
د چناق موضوع زمونږ تاسو د افغانستان په فرهنګ کې ځای لري او مختلفو ځایو کې خلق د چرګ یو اډو قاعده چې داسې دوه شاخې غوندې لري بیا هغه سره مات کی او په یو شي باندې بیا دا چناق تړي چې سره وایي اول کې چې که چېرته ما ویول دا چناق ته به دا شی راته اخلي که تا یوړ زه به دا شی درته اخلي. خو زه د دې په تأثیراتو باندې غږیږم چې دا یو نوع ذهني آزموینه ده یا د ذهن د تقویې دپاره یوه وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یوه بهانه ده او همدارنګه زه له دې اړخه هم ورته ګورم چې دغه چیناق چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي، په فکر وکوي چې دغه څه ده چې ما ته یې راکوي، ولې یې راکوي، بالغی هغه شی واخلي، یعنی هغه څه چې څوک اخلي د هغې تر شا اهدافو ته متوجه اوسیږي، بالغی واخلي. زه دغه نقطې ته زیات متوجه شوی یم.
د تومق پاکله چې راته وایه
تومق چې چا ته ورکه نو هغه بیا ونه پوهېده، پرې واخیسته، بیا به هغه ځان سره ساتي تر هغه وخته به یې ساتي تر څو چې هغه بیرته ترې وغوښته او ده سره وواره که نو بیا په هغه باندې میلمستیا اوړي یا هر هغه شی چې کیدای شي سره پرې تړلی وي هغه هم په هغه باندې اوړي.
او که تومق نه و سره بیا څه کیږي؟
که نه و بیا یې لا بل کس نه وړي.
دا لږ سخته ده، تومق به جب کې ګرځي نو
هغه به جب کې ګرځوي.
او که جب کې نه و نو باید یې لوده
هو جب کې یا ځینې غاړه کې ملا اچي.
چناق په لویانو سربیره د ماشومانو په منځ کې هم وتیږي. افغان لیکواله عاطفه نورستانی وایي چې په ماشومتوب کې به یې که د چرګ هډوکی پیدا نه کړ په لرګیو به یې چناق ماتاوه.
پیلې چرګ د هډوکو نه شروع ده، مقصد یو شی باید مات شي. د چرګ هغه هډوکی چې دوی اخلي یو خواته یوه بل خواته هغه بل نفر مقابل لوری اخلي دا ماتیی ماتیی، بس د هغې نه وروسته بیا دوی پام سره ولري چې یو شی چې ورته ورکوي کیږي مغه ورته په یاد کې چې زما په یاد ده. او دیا رشتیا مخکل دی چه داده که سره دوی خبری که ایچی داده چناخ چه زتا سره و همه یاد داده که هم دی چیشی پسر ده. دیا اللہ سو سلوی اختم کال پا دی کلونو که زما خب یاد دی چه منگنجون و ورو داده با دکی با مخیسته وچه رازه چه سر چناخ مات کو بیاده هم چه مات هوا بیا یعنی از رو نو چه حتما باید دی چرک داده. بیا کل کل می آوری دلی دی چه فرزان پزین میل مستیاغان که یو توتا غوخه چه پا اگه که یو خاص ورو که دی تشلی پندازه ادو که وی اگه پا یو هنر سر چه تا پا مخک دی اگه که پوشی چه دا اگه وخه ده چه پا دی که تموقی این شای کیگی، یعنی دوی باید سر پیاد ولری یو شای چه ورکول کیگی پس لده درون نه باید پی کده هر چایی رشمانو بس اگه بایلی بیا مجبور داشته دقیقه مقابل لور شرط که مشخص نی باید پوره ای که.
کوم وخت د سیسی وستا سی جناق بایلو دلای
والا او بدبختانه از ما ذهن ډیر خراب و اکثرا می بایلو دلای دا اکثرا
بیا چې در نه وختی دی په شرط
کې مثلا مخوړو هغه وخت مثلا چغزی و فرزن یا پتاسه و پدی شیان منگش یا چاکلیت خود دیر بکم و دا دقا و دا دی چغزی و نقل و دیر غط غط این اقا بم خواهید پا دقی پسر بم یا کمان نانزه که بم چی با خسته نانزه که با دقی بانده چی بس ما دربانی دقا دا و ستالی ها دا و تیلو بس مقا نانزه که دیز ما شو
پا اوس وقتی چنگه دا؟
پا اوس وقت تو که خشرهای دقا سی شو اس یعنی زور سر چندان دقا نیم او کور که بچی هم میریش چه کلا کلا دا شرط وحی سره
بیا چه که چوک ورنکا شرط بیا چنگه کی گی؟
بیانا جنجال و غالمغال بایی خو مگر ورکیه مجبوره ده چه وری که دقبال مناسبات بیانا خرابهی کنه دیدی به اساسو.
زینی کسان بیا چناق ماتبی خود ده وڑلو او یا بایللو په صورت که قبول شوی شای نمالومه بی دیتا دلخوا چناق وی. دلخوا چناق بیا کلا ناکلا پا لوی دخمنیو هماوری پا دی اکلا نوری خبری ده لوگار لوسیدون که احمد سخورو.
چناق معمولا دا اصطلاح مادی را وردل ده خو ما پا خپل شخصی جون که ده ملگرو سرا پا میل مستوی که چناق بازی لو با کلا نده کرده خو پاره قسی ما وردلی دی. معمولا کسان چه میل مستوی پا خپلو که بگه چناق ها دی چرک پسینه که واردو که ده اگه من ده ملگر پا خپلو که چناق و یه شرط پتردی. خو پایل خنه وی دی موضوع دو دری قصی را تم چه معلومی وی ملگرو کردی وی چه پخپلو که ملگری دی خصومات دخمنی لامل شی وی دی زکه چناقی و حالای دا بیا پدست مسائل و شرط تلال دا چه اغا ناموسی مسائل دی دی شخر لامل شی وی دی و پخپلو که دی دخمنی لامل گرسی دلی دی پایل خنه دا سرا ملگرتیا که دی شپی چه ماری تایره کردی و چناقی سر و حالای و شرط چې ګټلې به ورته ویل شرط په آزاد ده بیا خو د کور کلی مسائل وي نو خلکو دا شیطانی ورته کړی وای چې ته کولای شي چې په دې کې مېرمن واخلې. بیا هم دا اختلاف دی خلکو لامل سو چې په خپل کې بدی باندې سوړي. نو دا یو ښه درس ده چې پیدا شي مسایل کې سره احتیاط وکړي، اصلا داسې مسایل ته لاس ونیسي. په ټوله کې نور مسایل هم شته، نور سرګرمۍ لوبې دي کې وسي. نو زه روانم طبیعتا دغه موضوع سره غایم، راحت نه باید وویل شي، نه دلخوا یا غیر دلخوا به دې نه سره تیر شي. دا چناق وهلونه
زمانوم ادمامت تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که هم زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگه دم ارمیشه دی پارم او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خواه کیگی.
دا چې د اسلام له نظره چناق ماتول او تومق ورکول څنګه دي، له دینی عالم نور الله کوثر څخه مو پوښتل دي. ورته واکشي
چناق یا هغه تومق په افغانستان کې له پخانه د سیوبول تل پیړې نه را پاتې یو لوبه ده. دا دوه اړخ لري، معمولا د لوبه لپاره او د پړکول لپاره د مخالف یا د هغه جهت ازانت په نسبتا حریف بولی دی غید ماته لپاره چې ماته ورکی دا لوبه لبخانه را پاتې و. او د دې دا اړخ چې مطلق دا لوبه وي او نور څه پکې نه وي او خالص یو یاد فراموشي وي او یو بل پړول وي او یو د ساتيري لپاره او د یو خوشحالي لپاره وي، دا خو شریعت له لحاظه او د عرف له لحاظه کوم ممانعت نه لري. اما د دې یو بل اړخ چې خلک په دې باندې بیا شرطونه تړي او قمار تړي، دا به د شریعت له لحاظه ناروا ده. ولې مطلق لوبه که چیرته شرط پکې منتفي وي ورته وایي چې هر څوک چې پړسول هغه به ملامت وي، مثلا تر دې حده بوري یا ملامت وي او هغه به کون ذهن وي او یا به هغه فراموش کار هیرون کې په دغه جدول په دغه یو چوکاټ کې داخل جایز ده. بیا دوه طرفه شرطي، دوه طرفه شرط به بيخي حرام او قمار ده. او کچیرته دغه ترنه منتفسي او خالص دی او ساتيري او د خوشحالي لپاره وي او د یو مجلس د خوشحالي لپاره وي، بیا شران ممانعت نه لري، ځکه هغه شرط او د قمار بخش او د قمار برخه ترنه از وسوي ده او صرف یو دی از مویل لپاره منستر اخلي ده.
قدر من دوستانو دا واجبن پشه بو کی خبرونه تربیه پرځای کی چیاست الله مال او ملګری.
لکایم پخ پلوی را دو کیا من نیاما سرایم ازدایش دزد را درسایم.